ماسپخین دو بجې شوې، تاسو ازادي رادیو او ریډه خبرونه چې تر درې بجو دوام کوي. زنوریاس نوری د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د روانو حالاتو، د انتخاباتي تازه مبارزو او د سیمې په اړه پراپورونو سربیره د روغتیا ځانګړی پروګرام او چې د ماشومانو د ساتنې تربیې موضوع ته ځانګړی شوی. ارواپوهان یا روانشناسان په دې پروګرام کې ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو خبرونه د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلوو.
په کندهار او پکتیا ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په خوست ولایت کې د دولت څو تنه مشکوک مخالفین نیول شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په بدخشان ولایت کې یو مجهز روغتون جوړیږي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمی د هغو کسانو محاکمه کول رد کړي چې له انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي پر راپارولو تورن دي. پورا خبرونه واوري. افغان امنیتی مسولین وایي چې دوه تنه وسلوال طالبان په کندهار کې د ماین د ښخولو په محل وژل شوې دي. د کندهار ولایت یو امنیتی مسول چې خپل نوم سرګند نه کړ، ازادۍ رادیو ته ویل چې دا پیښه د ولایت د شورابک په ولسوالۍ کې شوې ده. لا تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. له همدې ولایت څخه یو بل خبر وایي چې نن په شورابک ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یو ښخ شوي ماین د شنډولو په محل یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. په یو بل خبر کې د پکتیا ولایت د امنی قومندان عزیز احمد وردګ وایي چې په زرمت ولسوالۍ کې تیره ورځ د سړک د غاړې دوه بمونه د پولیسو په پوځي موټر چاودلي، خو تلفات یې نه دي رامنځته کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړي چې په دغو چاودنو کې یې دوه پوځي موټر او پکې سواره پولیس وژلي، خو د پکتیا ولایت امنیتي مسؤلین دا ادعا ردوي. په خوست ولایت کې مشت ائتلافي ځواکونه وایي چې د دې ولایت د باک په ولسوالۍ کې 15 تنه مشکوک کسان نیولې دي. په خوست کې د دې ځواکونو یو مطبوعاتي مسول ګریګوري رسنوي ته ویل چې له نیول شوو کسانو څخه د محل تحقیقات دوام لري. د سیمې اوسیدونکو څرګنده کړي چې نیول شوي ټول ملکی کسان دي او له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. ائتلافي ځواکونه وایي کچېرې دا کسان بې ګناوي نو ډېر ژر به یې بیرته خوشي کړي. له خوست ولایت څخه په یو بل خبر کې ائتلافي ځواکونه ویلي چې تیره ورځ په همدی ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو بهرنی عسکر ټپي شوی دی. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې چاودنه کې اووه تنه بهرنی عسکر وژلي، خو ائتلافي ځواکونه دا ادعا ردوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په بدخشان ولایت کې به د کابو لس میلیونه ډالرو په مالي لګښت یو 200 بسترې روغتون جوړ شي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی نن په کابل کې ویل چې دا محل د افغانستان د نورو سیمو په مقایسه په بدخشان ولایت کې د میندو او ماشومانو د مړینې اندازه زیاته ده او دوی هڅه کوي چې دا اندازه ډیره راکمه کړي. د عامې روغتیا وزیر هیله وښوده چې د دې روغتون له جوړېدو سره په بدخشان ولایت کې د میندو او ماشومانو په مړینه کې ډیر کموالی راشي او غوی تا روغتیایی خدمات په پراخه سطح ورسیږي. او د امیجان خوستی د صرافی شرکت در راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د جنوب بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یو اروپایي یورو 9.5 افغانۍ 50 پوله، یو سترلینګ پاوند 1.5 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 1.5 افغانۍ، زر ایرانی تومان 8.5 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1590 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه. نړیوال خبرونه له احمد شیبر څخه واوري.
د ایران پخوانی ولسمشر او د اپوزیسیون مهم لاټړ کونکي محمد خاتمی نن د هغو تقریبا سل کسانو د محاکمې د پریکړې غندنه وکړه چې د جون لاین انتخابات وروسته په بلوا تورن شوې دي. محمد خاتمی وویل دا محاکمه له اساسي قانون او نور قوانینو سره مخالفه ده او محکمه پر هغو اعترافاتو اعتکا کوي چې په ناسمو شرایطو کې په زور اخیستل شوې دي. محمد خاتمی زیاته کړه چې تر محکمې مخکې مدافع وکیلان نه وو مشخص شوي. تر دې مخکې د ایران اصلاح غوښتونکي ګوند مشارکتي ملي څرګنده کړې وه کوم تورونه چې پر نیول شویو کسانو پورې شوي دي یو مخته خندا وړ دي. د مشارکتي ملي د ګوند په وینا محاکمه نمایشي بڼه لري. د ایران حکومت هغه کسان د بغاوت په تور محاکمه کوي چې د جون په میاشت کې له انتخاباتو وروسته دوی د محمود احمدی نژاد د بریالیتوب پر ضد په پراخو مظاهرو کې برخه واخیسته. په عراق کې مشته ایران د حکومت مخالف ډلې مجاهدین خلق دوه وشت غړیو غوښتنه کړې چې ایران ته دی واستول شي. دا غوښتنه وروسته له هغې وشوه چې تېره اونۍ عراقي ځواکونو د مجاهدین خلق یو کم په خپله خاوره کې وتاړه. د عراق د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي د اسوات العراق خبري اژانس ته وویل چې د مجاهدین خلق دغو دوه وشت غړیو د کورنیو چارو وزارت ته خپله غوښتنه وړاندې کړې ده. ایران د مجاهدین خلق د ډلې غړو ته په دې شرط د بخښنې وړاندیز کړی دی چې له دغې ډلې به جلا کیږي او د ایران ضد فعالیت څخه به لاس اخلي. د قرغزستان ولسمشر قربان بیک باکیف نن د ولسمشر په توګه په بشکک کې د لوړې مراسم ترسره کړل. د مراسمو په ترڅ کې ښاغلي باکیف ژمنه وکړه چې دی به له فقر او اداري فساد سره مبارزه وکړي، د ثابت پرمختګ لپاره به زمینه مساعده کړي، امنیت به ښه کړي او د قرغزستان د خلکو د ژوند سطح به لوړه کړي. باکیف تیره اونۍ انتخابات وګټل او د دوهم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو. پر دې انتخاباتو اپوزیسیون انتقاد کړی دی او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي دي چې دا انتخابات د ولسمشر باکیف په ګټه وار لمخه تنظیم شوي وو. د شنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو هم د قرغزستان پر انتخاباتو انتقاد وکړ او په بشکک کې د امریکا سفارت وویل قرغزستان له نړیوالې ټولنې سره په کړیو ژمنو کې پاتې راغلی دی. ګرجستان دا تورونه رد کړل چې د دغه هیواد له لوري پر جنوبي اوسیتیا د هاوان ډزې شوي دي. جنوبي اوسیتیا تور پورې کړی دی چې د ګرجستان لخوا د دوی په خاوره کې پر یوې پوځي اډې د هاوان دوې مرمۍ لګېدلې دي. په همدې حال کې ماسکو پرون ګرجستان ته خبرداری ورکړ که په قفقاز کې مداخله بنده نه کړي روسیه به د دغه هیواد پر ضد له قوې کار واخلي. په سیمه کې په داسې وخت کې بیا بحران پیدا شوی دی چې د ګرجستان او روسیې ترمنځ د هیوادونو په سطحه د تیرې جګړې د کال پوره کېدو ته یوازې یوه اونۍ پاتې ده. د عراق صدر اعظم نوري المالکي نن د عراق کردستان ته ولاړ. ټول سیمه ییزو مشرانو سره په عراق کې د مځکې او تیلو د ویش پر سر پر اختلافاتو خبرې وکړي. نوري المالکي د سلیمانیه پر هوایي ډګر له یو هیئت سره چې پکې د عراق ولسمشر جلال طالبانی هم دی کوس شو. طالبانی په خپل کور دی. دا د کردستان خود مختار سیمې ته د نوري المالکي لومړی سفر دی. دا د دې سات خبرونه.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د بریتانیا پارلمان وایي د ښکاره او څرګند ستراتیژۍ پرته په افغانستان کې د ثبات ټینګښت لپاره هلې ځلې لا پیچلې کېږي. د افغانستان په جګړو کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له یو غړي سره مرکه لرو.
اکثرا په دغه انتحاري عملیاتو کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی.
د افغانستان د انتخاباتي تازه مبارزو په اړه له راپورونو سربېره د پاکستان د پنجاب ایالت په ګوجرا ښارګوټي کې د خلکو د بلواو په اړه راپور درکو چې ځایي خلکو د عیسوي مذهبه کسانو کورونو سوځولي او په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې هم د روغتیا پروګرام لرو. دا پروګرام د ماشومانو د سالمې تربیې ځانګړې شوی ارواپوهان یا روانشناسان په دې پروګرام کې برخه لري او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د خبرونه لومړی موضوع د بریتانیا د پارلمان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د ناتو پر هغو غړو انتقاد وکړ چې د افغانستان په جګړه کې زیاته برخه نه اخلي. د بریتانیا د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو وویل د ښکاره او څرګند ستراتیژۍ پرته په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره هلې ځلې لا پیچلې کېږي. په دې اړه عصمت سروان یو مطلب چمتو کړی دی.
د بریتانیا د پارلمان د ولسي جرګې غړو خبرداري ورکړ چې د ناتو نور غړي دي یا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې خپل برخه زیاته کړي او یا د تړون د شهرت د زیانمنېدو خطر په غاړه واخلي. د بریتانیا د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو هلو ځلو د پیټي په مساوي ویشلو کې د ناتو د ځینو غړو پاتې راتګ د دې تړون پر څو ګوته په شمیر غړو د نه منلو وړ فشار راوړی دی. راپور همداراز وایي چې د ناتو نور غړي د افغانستان په جګړه کې کافي برخه وانخلي، د دې تړون شهرت او نوم به له خطر سره مخامخ کړي او سخت زیان به وویني. دا راپور وروسته له دې خپور شو چې په جولای میاشت کې 22 برتانیایي سرتیری په هلمند کې د برتانیې او امریکایي ځواکونو په پراخو عملیاتو کې ووژل شول. د برتانیا د پارلمان د ولسي جرګې د غړو په راپور کې نه دی ویل شوی چې د ناتو تړون کوم غړي هیواد د افغانستان په ماموریت کې پوره ونډه نه ده اخیستې، خو جرمني او ځینې نور اروپایي هیوادونه د امریکا تر فشار لاندې دي چې افغانستان ته زیات عسکر ولیږي. د ناتو اکثره هیوادونه وایي چې که زیات عسکر واستوي په خپلو هیوادونو کې د خلکو له مخالفت سره مخامخ شي. د برتانیا د پارلمان د غړیو په راپور کې دا هم ویل شوی چې برتانیا دې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد په مبارزه کې له مخکښه رول تیر شي او د دې پر ځای د امنیتي چارو ته پام زیات کړي.
د برتانیا په پارلمان کې د افغانستان د جګړې په اړه بحثونه په داسې حال کې تاوده شوي دي چې د دې هیواد لوړ رتبه مقاماتو ویلي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره باید برتانوي سرتیري په نورو هلیکپټرو او پوځي تجهیزاتو سنبال شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې د افغانستان په جګړو کې د روان کال له پیله د جون تر میاشتې پورې څه باندې زر ملکي افغانان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د 2008 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 800 او په 2009 کال کې په همدومره وخت کې له 200 لږ ملکي وګړي وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې وړ مورس خپور شو ویل شوي چې د افغانستان جګړه د استوګنې سیمو ته غځېدلې او په ګڼ میشتو سیمو کې خلک په هوایي بریدونو، موټر بم چاودنو او ځان وژونکو حملو کې وژل کېږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې طالبان په سلو کې د 950 ملکي وګړو د وژنې مسؤول بلل شوی چې عمده عامل د خلکو د تګ راتګ په عامه لارو کې د ایښودل شویو بمونو چاودنې ښودل شوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په کراتو د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې او د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو یې غوښتي دي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د جدي اقدامات وکړي. دا چې د جګړې له ښکېلو خواوو په تېره بیا له طالبانو سره د دې کمیسیون تماسونو تر اوسه څه نتیجه ورکړې، اسمت ساروان د دې کمیسیون له یوه غړي فرید حمیدي سره مرکه کړې ده.
امیدی صاحب، په دې راپور کې ویل شوي دي چې تر نیمایي زیات ملکیان د وسلوالو طالبانو لخوا په حملو کې وژل شوي دي. د طالبانو په څه ډول حملو کې دا کسان وژل شوي دي؟
اکثرا ملکي تلفات د مخالفینو په عملیات د انتحاري عملیاتو په ترڅ کې منځته راغلي. که څه هم هغه ماینونه چې ښخ شوي دي د سړک پر غاړو باندې، ځکه چې د دغه لارو نه ملکی کسان استفاده کوي، ملکی خلک استفاده کوي، په دې ارتباط هم ملکی تلفات پیدا شوي. خو اکثرا ملکی تلفات که تاسو هغه مشخص گزارشات ته وګورئ، مشخص رپورټونه ته وګورئ، اکثرا په دغه انتحاري عملیاتو کې تر دې نه چې مثلا هغه دوی نظامي اهداف تر برید لاندې ونیسي و په دغه عملیاتو کې ملکی کسان ته مرشوب له اوښتي. دغه ماینونه چې ښخ کېږي، ماین دوست او دښمن نه پیژني، ځکه چې هر کله چې په هغه باندې یو موټر وخیژي یا اگر که ماین زه د پرسونل ماینې که خلک په هغه باندې برابر شي، هغه ماین چاودنه کوي، نو په دې ارتباط ملکی تلفات رامنځته کېږي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره به طبعا چې لشکې له خواوو سره تماسونه نیولي چې دې مسلې ته توجه کوي. عموما د دوی عکس العمل یا د دوی ځواب څه وي تاسو ته؟
لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، په وار وار ناتو قواوو، د افغانستان دولت، امریکایي قواوو قمندانان او مشران په دغه هکله دوی خبرې کوي او تعهدات سپاري د افغانستان خلکو ته او د افغانستان دولت ته، چې نور د هغوی ستراتیژي پر دې بنا باندې ولاړ وي چې د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي، او په همدې ارتباط لوایح او مقررات دوی تنظیم کړي. او په دغه اواخرو کې د طالبانو د خوان یو کتاب خپور شوی یا یو لایحه خپور شوی چې په هغه کې د ملکي تلفاتو یا د ملکي خلکو د حمایت دپاره پکې مسایل لیکل شوي دي. زه فکر کوم چې دغه مسایل لاسته راوړنې دي، خو د دوی نتیجه باید د افغانستان خلکو ته معلومه شي. دغه مقررات، دغه تعهدات، دغه سپارښتنې چې شوي د دواړو خواوو نه، په عمل کې دوی ثابت کړي چې دوی د افغانستان د خلکو د امنیت د ساتلو دپاره یا د ملکي کسانو د حمایت دپاره دوی کوشش کوي، دوی تدابیر نیسي او دوی عمل اجرا کوي، تر هغه وخته پورې چې د ملکي تلفاتو کچه د دواړو خواوو نه په افغانستان کې ټیټ نسي، موږ نسو کولی په دې اکله ووایو چې موږ لاسته راوړنې لرو یا دغه لوایح او مقررات چې تنظیم شوي دي د دواړو خواوو نه، موږ په دې اکله خوشبین اوسو.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړی فرید حمیدي و چې په جګړو کې د ښکېلو خواوو څخه د ملکي تلفاتو د زیاتوالي د مخنیوي د خپلو هڅو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
راپور زمور قضاوت ستاسو
مخکله دې چې د افغانستان د انتخاباتي مبارزو په اړه راپورونه تمخه کړو. د افغانستان گاون د پاکستان د پنجاب ایالت کې د ورستیو بلواو له حاله مو خبرو. د پنجاب ایالت په ګوجره خارګوټي کې ځای خلکو د حسابي مذهب کسانو کورونو سوځولې چې په ترڅ کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. زموږ خبریال په همدې موضوع له پاکستان راپور راکوي.
په ګوجره خارګوټي کې ځای خلکو ورسته لاغې د عیسوي مذهب خلکو پوره یو کلی ته ور ورواچولو چې د دوی په وینا د عیسوي مذهب سره تړاو لرونکو خلکو د مسلمانانو د ستر آسماني کتاب قرآن سپکاوی وکړ. دا شخړه د شنبې په مازیګر پیل شوې چې په ترڅ کې د دوو ماشومانو او دریو میرمنو په ګډون تر اوسه اووه کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل شوي دي. خلکو ته مرګ ژوبله هغه مهال ورسېده چې ځایي مسلمانانو د عیسوي مذهبه خلکو کورونو ته اور ورواچولو او لسګونه کسان د اور په منځ کې ګیر پاتې شول. عیسوي لږکیان وایي د دوی 50 کورونه سوځېدلي او د لکونو روپو مالی تاوان ورته رسېدلی دی. د پنجاب ایالت د پولیسو چارواکي وایي د دواړو ډلو ترمنځ د ډزو تبادله هم شوې ده او کله چې د پولیسو مامورین د شخړې د هوارې لپاره هلته ورغلل د هغوی سره هم وسلوالو کسانو د ډزو تبادله وکړه. پولیسو تر اوسه 100 کسان د عیسوي لږکیانو د سوځولو تورنی ولیدی. د پنجاب ایالت د عدلی وزیر رانا سناولہ وای عیسوی مذهب خلکو د قران سپکاوی نه دی کړی. د سیمې خلک دی په دغه وازو باور نه کوي. نوموړی وای د پیښې تر شا لاس لرونکي کسان به سخت سزا وویني. همداراز د پنجاب ایالت لومړی وزیر شاباز شریف دا پیښه غندلی او د هر وژل شوي کس کورنۍ سره د 1.5 میلیون روپیو مرسته هم کړې ده. د پاکستان ستر مذهبي عالم ډاکټر فاروق خان وای د قران او انسان دواړو سزاول ناروا کار دی، خو دا د ولسی خلکو کار نه دی چې د یو بل پر ضد وسله پورته کړي. دا د حکومت او محکمې کار دی چې د تورنو کسانو برخلیک ته وټاکي. نوموړي د ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل
د خلکو ذمہواري دا ده چې هغوی به دا خبره حکومت ته برسي او د حکومت چې کوم ذمہوار خلک دي هغوی ته برسي. د حکومت ذمہواري دا ده چې په هغوی باندې به تحقیقات کوي پوره پوره، او که مناسب ګڼي او ضروري ګڼي نو دا خبره به د مقدمې په شکل کې عدالت ته پیش کړي، او عدالت ذمہواري کار دا ده چې هغه به د جرم تعین کوي او چې څومره جرم شوی دی نو د هغې مطابق به سزا ورکوي. نو دا هغه طریقه کار دی کوم چې همیشه نه د دین هم یوي سزا او د انسانیت هم یوي سزا. دا چې د دین لحاظ سره یو بل ډېر لوی جرم دی، یعنې دا خو په خپل ځای جرم دی چې د قرآن پاک بے حرمتی وشي، لیکن ظاهر ده د هغې خبرې خو تحقیقات به پکار وي، د هغې خبرې خو به بیا دا قتل پکار وي چې کوم عوامل وو. لیکن که فرض کړو لکه څوک ولګي او د یو جرم سزا په خپله ورکول شروع کړي او بیا په هغې کې یو بل انسان چې دی نو هغه اوس وزوي یا هغه په خپله مړ کړي، نو دا په ذات خود یو داسې جرم دی چې د دې هېڅ جواز نشته، او د دې لپاره به په هر حال داسې انسان به د خدای په حضور کې هم هغه به مجرم وي او په دنیا کې هم چې دی نو دا یو ډېر لوی جرم دی.
دا لومړی ځل نه ده چې پاکستان کې غیر مسلمه لږکیان د دا ډول خونړۍ سره مخ کیږي. د کورم ایجنسی نه هندوان او سکان سمو د مخ کې اړ شول چې د حسن عبدال سیمې ته کډه وکړي، ځکه چې مذهبي افراطیانو دوی زورول. هم د اوس د خیبر درې په مختلفو سیمو کې اوسیدونکو هندوان او سکان د لخکر اسلام په نوم د یوې ډلې مشر منګلباغ افریدی ته جزیه ورکوي، او څو میاشتې وړاندې د پېښور ښار نه شل عیسوي مذهبه کسان د وسلوالو لخوا تښتول شوي وو چې بیا وروسته خوشې شول. په پاکستان کې اوسیدونکي غیر مسلمه لږکیان د حکومت نه د ځان او مال د خوندي ساتلو غوښتنه کوي.
ستاسو رایا ستاسو راتلونکی.
ګرانو وطنوالو، راځئ چې د خپلې خوښې کاندیدان وپیژنو.
هو، ټاکنیزې سیالۍ د روان کال د جوزا پر 26مه نیټه پیل او د اسد پر 26مه نیټه پای ته رسیږي. تاسو په دې موده کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کاري پروګرامونو په باره کې د راډیو او تلویزیون له لارې او یا له هغوی سره په غونډو کې د هغوی ویناګانې اورېدلی او یا یې په ورځپاڼو او مجلو کې لوستلی شئ. په دې توګه تاسو د خپل غوره کاندیدانو د کاري پروګرامونو په باره کې معلومات ترلاسه کوئ.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره نمونه ای رای پانه برابروي چې د حقی رای پانو تور او سپین چاپونه دي. تاسو دغه رای پانه ترلاسه کړئ او د خپل خوښي کاندیدان پکې وپیژنئ. په دې توګه به د ټاکنو پر ورځ درته په رای پانه کې د خپل غوره کاندید پیدا کول اسانه وي.
هوکې، دا ځکه چې د روان کال د اسد پر 9 نیټه تاسو یو تن د ولسمشر او یو تن د ولایتي شورا د غړي په توګه ټاکئ.
په یاد ولرئ چې ټاکنیزې سیالۍ مو چاته پر رای ورکولو نشي مجبورولی. مهمه خبره دا ده چې د خپل خوښي کاندیدان په خپله وپیژنئ او د خپل روښانه راتلونکي لپاره ورته په پوره غور سره رای ورکړئ.
په افغانستان کې د انتخاباتي مبارزو په اړه راپورونه څو شېبې وروسته پیلېږي، خو د یادونې وړ بولو چې د دې خپرونې دوهمه نیمایي د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې د ماشومانو د سالمې تربیې پر موضوع بحث کېږي. ارواپوهان یا روانشناسان په دې پروګرام کې برخه لري او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. تاسو هم له دوی نه کوی شئ، تاسو کوی شئ ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل پوښتنه یا خپل نظر له ارواپوهانو یا روانشناسانو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 100.5 په هم اوریدل کېدی شي.
د 1998 کال انتخابات.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي کله د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ګډون کوي شنو په هیواد کې سولې راوستو په مقصد به خپلې هڅې نور هم چټکې کړي. ښاغلي کرزی د شنبې په ورځ د اسماعیلیه فرقې د مشر سید منصور نادری په بلنه کیان درې ته تللی و او هلته د خلکو زرګونو پلویانو په منځ کې خبرې کولې. مخکې له دې چې د کیان درې ته د ښاغلي کرزی د تک په اړه راپور راواخلو، په کندز ولایت کې د محلي شوراګانو سلګونو استازو د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې راتلونکو انتخاباتو ته د ولسمشر کرزی له کاندیداتورۍ ملاتړ اعلان کړ. لسیمینه د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور لري.
د کندز په ساته د ملي پیوستون د 1999 سیمه ییزو پرمختیایي شوراګانو د استادو دغه غونډه په کندز هوټل کې جوړه شوه چې په کې د ښځو او نارینه وو په ګډون د بیلابیلو قومونو څخه څه د پاسه زر تنو ګډون کړی وو. د غونډې ویناوالو د خپلو ویناو په ترڅ کې د جمهوري ریاست د څوکۍ لپاره په راتلونکو ټول ټاکنو کې له حامد کرزي څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او دا یې په دې دلیل غوره وباله چې نه یوازې په تیره دوره کې د یادونې وړ مثبت کارونه کړي دي، بلکې هڅه یې کړې ده چې په هیواد کې دننه د بیلابیلو قومونو او توکمونو څخه جوړ یو پراخ تعداوه حکومت جوړ کاندي. په دې حقله به د جنبش ملي اسلامي ګوند یو تن استازي مولوي خوش محمد څرګندونې واورو.
جرای بسیار قوی کې امروز مداشتین مانند جنرال دوستم که حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان است، آقای وحدت، آقای جنرال فهیم، اینا همه اینا دقت کردن که این یک شخص صالح است، یک شخص مجاهد است و امرشان بیعت کردن. ما و شما هم اسپا اینها به امرش بیعت کردیم.
دا چنان روز په هواد کې ډیر او قوی جبهه لکه د جنرال دوستم جنبش ملی اسلامی می گوند او د کریم خلیلی په مشرۍ د وحدت ګوند جنرال فهیم او داسې نورو چې له ښاغلي کرزی سره لاس یو کړی دی او دی یو صالح او مجاهد شخص بللای دی او بیعت ورته کړی دی، نو موږ هم بیعت ورته کوو. په دې غونډه کې د کندوز د ملي پیوستون د پرمختیایي شوراګانو مالی مسؤول او ویان محمد فرید اڅکزی د دغو شوراګانو پریکړلیک ولوست چې په یوه برخه کې یې ښاغلي کرزی ته په خطاب کې داسې ژمنه شوې ده:
جهت تشویق و ترغیب مردم ولایت کندوز را غرض دادن رأی به صفت رئیس جمهور آینده ایشان به جناب شما در هر قریه و قصبه دفاتر را از طریق شوراهای همبستگی ملی یا انکشافی آماده ساخته و می سازیم.
د کندوز خلکو د لا هڅونې په هیله موږ د راتلونکي جمهور رئیس په توګه ستاسو د ټاکنې لپاره په هر کلي او بانډه کې د ملي پیوستون د شوراګانو لخوا دوترونه چمتو کړي او کوو یې. تر اوسه پورې دغو شوراګانو د هیڅ ډول امتیاز غوښتنې پرته کار کړی دی او ستاسو له کاري پروګرامونو څخه یې ملاتړ کړی دی. تر دې وروسته به هم بې له کوم امتیاز غوښتلو خپلو هڅو ته دوام ورکوي. هیرېدنه شي چې په دې غونډه کې د کندوز ښار د حاجي امیر محمد د جماعت خطیب مولوي زمان الدین لخوا په اختتامیه وینا کې ښاغلی کرزی په دې دلیل د یو مسلمان په صفت وستایل شو چې په خپل تیره دوره کې په داسې حال کې چې د بشري حقوقو د بیلابیلو سازمانونو او نورو خارجي فشارونو لاندې هم وو، د لومړي ځل لپاره د اسلامي احکامو مطابق پر خائنینو او الګوله کوونکو باندې د اعدام حکم جاری کړی دی.
آزادي رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
مخیر دې چې د ولسمشرۍ څوکۍ ته د کاندید اشرف غنی احمد زید کمپاین په د غونډې په اړه راپور درواورو. لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، ولسمشر کرزی وایي کله د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ګډون کوي شنو په هیواد کې د سولې راوستو په مقصد به خپلې هڅې نورې هم چټکې کړي. د دې د ښاغلي کرزي د څرګندونو په اړه چې پرون د کیان د دریته تللی وو او هلته په یوې غونډه کې دا څرګندونې کړې دي. احمد اکل د هغه د څرګندونو په اړه یو تفصیلي راپور لري.
ولسمشر حامد کرزی له طالبانو سره پر خبرو په داسې حال کې ټینګار وکړ چې له یو کال راهیسې د حکومت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې هڅې پیل شوې دي، خو دا هڅې وروسته له هغه یو نوي پړاو ته ورسېدې چې براک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب شو. ښاغلي کرزی په خپله وینا کې وویل وروسته له دې چې دی د خلکو په رایه د بلې دورې لپاره د ولسمشر په توګه انتخاب شي، نو درې کارونه به د ده د اجراتو په اجنډا کې وي چې په سر کې په ټول هیواد کې د سولې راوستل دي.
ان شاء الله تعالی زمانی که برای شما و به دست توانای شما دوباره رئیس جمهور افغانستان شوم،
هغه مهال چې ستاسو پرایا او ستاسو په ځواکمنو مټو بیا د افغانستان ولسمشر شم، د هیواد د ښه پرمختګ او باثباته راتلونکي لپاره درې لوی پروګرامونه لرو. لومړی په ټول هیواد کې سوله ده، په هر ډول چې کیږي په دې برخه کې د نړیوالو په مرسته هر اړخیزې هڅې کوو. دوهم پروګرام مو له نړیوالو، له امریکا، اسلامي نړۍ، ګاونډیانو او نورو هیوادونو سره د دوستۍ او اړیکو دوام دی، او دریم یې د دې هیواد د پرمختګ لپاره د هڅو دوام
ادامه کوشش.
ولسمشر حامد کرزی چې د بغلان ولایت په کیان دره کې د زرګونو کسانو په غونډه کې وینا کوله، زیاته کړه چې د سولې د راوستلو لپاره یو لار له طالبانو سره مستقیمه خبرې دي. کته هم د وسلوالو طالبانو مشرانو په وار وار له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې او ویلي دي چې سوله یوازې له هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې ممکنه ده، خو افغان چارواکو څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره یې تماسونه ټینګ کړي دي. تیرونی افغان حکومت اعلان وکړ چې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د اوربند تړون لاسلیک کړی. د چارواکو په وینا د دې اوربند له مخې طالبانو ژمنه کړې چې د انتخاباتو بهیر به نه ګډوډوي او په دې سیمه کې د حلقوي سړک جوړېدو ته به اجازه ورکوي. د بادغیس تړون د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوربند لومړنی تړون دی. له دې اعلان وروسته طالبانو اعلان وکړ چې د افغانستان په هیڅ سیمه کې له حکومت سره اوربند نه دی شوی، او وروسته یې په یوه خبر پاڼه کې ژمنه وکړه چې د انتخاباتو پر بهیر به حمله وکړي. په داسې حال کې چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي، ولسمشر حامد کرزی په خپله وینا کې وویل چې دی د سولې د هڅو د بریالي کولو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. ښاغلی کرزی د اسماعیلیه فرقې د مشر سید منصور نادری په بلنه کیان درې ته تللی وو، او هلته یې د خپلو زرګونو پلویانو په ډله کې چې ډېر شمېر یې له لرې واټنونو څخه هلته ورغلی وو او تېره شپه هم هلته پر وچ ډاګ ویده شوي وو خبرې کولې. ده وویل د افغانستان د کړاوونو د حل لپاره د اوږد مهال د حل لاره د پوهنې پرمختګ دی.
د کیان په دره کې د انتخاباتي کمپاین غونډې ته د ولسمشر کرزی د وینا مهمې برخې مو واورېدې. ښاغلی کرزی د اسماعیلیه فرقې د مشر سید منصور نادری په بلنه کیان درې ته تللی وو، او هلته د خپلو زرګونو پلویانو په منځ کې وینا وکړه. د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید اشرف غنی احمدزی پرون په ننګرهار کې د خپل کمپاین په غونډه کې د افغانستان پر اوسني حکومت سخت انتقاد وکړ، او دا دولت یې په اداري فساد کې ښکېل وباله. په ننګرهار کې د اشرف غنی احمدزی د کمپاین د غونډې حال له سیمینه زموږ د خبریال پر راپور کې.
ولسمشری ته کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی په جلال آباد کې د کوچیانو لخوا په یو جوړه شوې غونډه کې له خلکو سره ژمنه وکړه چې کده ترایه ورکړي نو د اوسنۍ ادارې نیمګړتیاوې به پوره کړي. د په یو جذباتي وینا کې په اوسنۍ حکومت او په تیره په ولسمشر حامد کرزی نیوکه وکړه او ویل
مکافات او مجازات د اسلام لوی اصل ده. نن نه مکافات شته نه مجازات، دا د منلو وړ نه ده. وایي چې خارجیان د بی امنیتی مسؤول دي، کورد اوساته امسایا غل منیسه. آیا غل والی ایران ټاکله؟ آیا مفسد قاضی پاکستان ټاکله؟ آیا قاچاقبر د امنی قماندان ازبکستان ټاکله؟ ټول کرزی صاحب ټاکلی. نو ځکه غوښتنه له ده نه ده چې راسه توضیح راکړه چې راتلونکي به څه وکړي. و کرزی صاحب زدر سر شخصی ستونزه نلرم، اما او تا ستونزه به چه که در بگرام او نور بندی خانه و ددره کالو پا منز که تلم ده ملمت پا کور که ده کور چشتن نبندی کهی.
پا پننګرار کې د ډاکټر اشرف غنی یو پلوی زمری احمد زی د وینا په وخت غوښتنه وکړه چې کدی ولسمشر شي نو د دوی ستونزې دی ورحل کړي. د ویل
ورونو زمونږ په اداراتو کې مشکلات دي، هغه زمانه یاد بل نه د ننګرهار د چارواکو نه خصوصا د والی نه او د ولسوال نه هیڅ نه نال کیږي، دا خاص د مرکزي دولت نال کیږي. مرکزي دولت ته مونږ دغه خواست ده د ډاکټر صاحب نه چې ته مونږ ته د بریکنا سهولتونه د معرف سهولتونه دا مونږ ته کوي زیات کړه حق غواړو.
ډاکټر اشرف غنی د کرزی په مشرۍ په اوسنۍ اداره د فساد درغلیو او د خلکو د حقونو د پایمالولو ګڼ تورونه پورې کړل او خلکو د ده وینا په چکچکو بدرګه کړه.
لاونه تر اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن به آزادي راډیو.
تاسو زمو غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ماسپښین دوه نیمې بجې کېدونکي دي. مخکې له دې چې د ځانګړي د روغتیا ځانګړي پروګرام پیل شي، احمد شیبر ته ورکو چې د دې خبرونې د وروستیو مهمو خبرونو لنډیز راووروي.
د کندهار ولایت امنیتي مسؤلان وایي چې نن په شورابک ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه وسلوال طالبان او یو پولیس وژلي دي. ائتلافي ځواکونه وایي د خوست په باک ولسوالۍ کې نن سهار د دولت 15 مشکوک مخالفان نیولي دي او په همدې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو بهرنی عسکر ټپي شوی دی. د عامې روغتیا وزارت نن وویل په بدخشان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د سطحې د راکمولو په هدف یو مجهز 200 بستر روغتون جوړ شي. د ایران پخوانی ولسمشر او د اپوزیسیون مهم ملاتړ کوونکی محمد خاتمی نن د هغو تقریبا 100 کسانو د محاکمې د پریکړې غندنه وکړه چې د جون له انتخاباتو وروسته په بلوا تورن شوي دي. د قرغزستان ولسمشر قربان بیک باکیف نن د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل. ګرجستان دا تورونه رد کړل چې دغه هیواد له لوري پر جنوبي اوسیتیا د هاوان ډزې پرون شوي دي.
لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل د خبرونې دوهمې برخې ته رسیدلی یو، په دې برخه کې د روغتیا پروګرام ته ورسیږي. دا پروګرام ډاکټر مصطفی صدیقی پر مخ وړي بیا، او لکه څنګه چې مخکې مو وویل د پروګرام موضوع ده د ماشومانو سالمه تربیه. بلې مصطفی صدیقی، تاسو دا ځل موضوع بل یو کاملا نوی موضوع انتخاب کړی، څنګه؟
بله واقعا متراس. پیش از اینکه شروع بکنیم و به اصل موضوع بپردازیم، مانده نباشی خودت نوری صاحب و تا ثانیه های دیگه برنامه ما آغاز میشه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و خوش آمدید. برنامه صحت را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. باز یک شنبه است و من مصطفی صدیقی در این برنامه با شما هستم. همچنان البته باید بگویم که مشاورین روانی و اجتماعی عبدالواسعی عظیمی، انجیلا همت و مریم زرمتی مهمانان برنامه ما هستند. تشکر از همه اونها که با وصف مشغولیت و مصروفیت های کاریشان آمدن به برنامه. زنده باشین و سلامت. خب حتما منتظرین که امروز در کدام مورد گپ میزنیم. یک موضوع مهم است که پیشتر آقای نوری هم پرسان کرد، یعنی تربیت سالم اطفال و نقش بعدی آنان در جامعه. اگرچه این یک بحث مفصل هست، اما چند مورد را ما امروز مورد بحث قرار میدیم در این برنامه. رعایت حد اعتدال در محبت با اطفال و دوری کردن از افراط و تفریط در آن، اثرات محبت بیش از حد به اطفال، تأثیرات رفتار زشت و تند با اطفال، شخصیت دادن به اطفال و چند موضوع دیگر. لکه څنګه چې موبایل په دې پروګرام کې د ماشومانو د سالمې تربیې او په راتلون کې د دې تربیې پر اغیزو خبرې کوو، د رواني او اجتماعي مشاورین عبدالواسع عظیمی، مریم زرمتی او انجیلا همت زموږ میلمانه دي. تاسو کولی شئ موږ ته په دې شمیرو تلیفون وکړئ، 0202211240101. یو چلور دو سفر دو دو یو یو دو چلور دو سفر یو او سفر و سفر سفر یو چلور پینزه سفر سفر اتا او سفر و نه نه دو سفر دری پینزه چلور سفر برحال منتظر تلفون هایتون هسته مچشم برای تلفون هایتون میتونین که برای ما زنگ بزنین به این شماره ها یعنی 4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-0-1 و 4-2-0-2-2-1-1-2-4-2-0-1 پیش از اینکه به بحث خود بپردازیم و بحث خود آغاز بکنیم مثل همیشه چند خبر کوتاه براتون داریم. روانشناسان میگن تربیت مهمترین مسئولیت پدر و مادر نسبت به فرزند است که آینده طفل در گرو رفتار صحیح والدین و نشان دادن عکس العمل های مناسب در موقعیت های خاص است. آنان میگویند والدین میتوانند با پربار کردن فعالیت های روزمره اطفال در خانه و آموزش آنان در سنین مختلف موجب رشد شخصیت و توانایی های فرزندانشان شوند. همین روانشناسان توصیه میکنند که والدین موفق باید فرزندانشان را به گونه ترغیب کنند که از درون احساس خوب نسبت به خود داشته باشند و اعتماد به نفسشان تقویت شود و احساس کنند مورد علاقه اونا هستند. مادرانی که افکار و احساسات مثبت‌تری دارند غذاهای سالم‌تر به اطفال خود می‌دهند. محققان نروژی اعلام کردند مادران افسرده، منفی نگر، عصبی و هم مادرانی که اعتماد به نفس کافی ندارند بیش از سایر مادران به کودکان خود غذاهای ناسالم از قبیل شیرینی‌ها و غذاهای چرب می‌دهند. همین محققان با بررسی روی حدود 28,000 مادر و رژیم غذایی کودکان آنها دریافتند مادران منفی نگر، عصبی و کم اعتماد به نفس به سرعت در مقابل کودکان خود تسلیم می شوند و کمتر اطفال خود را از خوردن غذاهای ناسالم منع می کنند. و خبر دیگه ای که محبت توانایی های مغزی اطفال را تقویت می کند. نوزادانی که کمبود محبت دارند با خطر اختلال در رشد مغزی و مهارت های اجتماعی مواجهند. دکتران بر یقیدند که اطفال که در سال اول زندگی خود از کمبود محبت رنج میبرند در معرض خطر اختلالات مغزی و مهارت های اجتماعی قرار دارند. به گفته ای دکتران اطفال کودکان مادران مبتلا به مشکلات ذهنی بیشتر در معرض این خطر قرار دارند چرا که رابطه این گروه از مادرها با فرزندانشان طبیعی نیست. به هر حال قسمی که پیشتر گفتم مشاورین متخصص موضوعات روانی و اجتماعی در استودیو هستند و ما امروز در موارد مختلف مخصوصا مسئله تربیت سالم اطفال و نقش بعدی اونا در جامعه صحبت میکنیم. در امی شروع از آقای عظیمی، البته استاد عظیمی، میخوایم بپرسم که رعایت حد اعتدال در محبت و دوری کردن از افراط و تفرید در او چقدر در تربیت سالم اطفال نقش داره. آقای عظیمی
بفرم. بله صاحب، سلام علیکم.
و علیکم السلام، زنده و سلامت باشین. بسیار زاد خوش آمدین به برنامه. فقط قسمی که پیشتر ما گفتم رعایت حد اعتدال در محبت و دوری کردن از افراط و تفرید در او در نزد اطفال در تربیه سالم اونا و نقش بعدیشان در اجتماع چقدر نقش داره؟
خب برادر محترم، خدمت شما عرض بکنم که موضوع محبت والدین در رابطه با اطفال یا اولادایشان یک موضوع خیلی ها مهم در رشد شخصیت آینده اینا بازی میکنه. واضح است که رعایت اعتدال در محبت کردن با اطفال و دوری کردن والدین از افراد و تفرید در محبت با اولادشان این یک موضوع خیلی ها مهم در تعلیم و تربیه به حساب میره. در صورتی که پدر و مادر اعتدال را در بین اطفالشان، اعتدال در محبت را در بین اطفالشان رعایت بکنه، اینا واقعا یک احساس اعتماد به نفس یا حس اعتماد به نفس در شخصیت آیندی از اینا رشد پیدا میکنه. و اگر پدر و مادر یا والدین محترم افراد یا تفرید داشته باشند در رابطه به برخورد محبت آمیزشان با اولادشان، شخصیت در شخصیت آینده اطفال یا اولادشان سکتگی یا شکست به وجود میاد. بناهن والدین محترم متوجه باشند که اولا محبتی را که برای اطفالشان نشان میدن، اینا به همه اطفالشان یک نوع محبت نشان بدن، یعنی تبعیض نداشته باشند در قسمت ابراز محبت. بسیاری از والدین هستن، بزرگان فامیل هستن که یک پسرش یا دخترش، یعنی یک طفلش نسبت به طفل دیگرش از لحاظ بعض خصوصیاتی که می داشته باشه، اونا محبتش بیشتر تبارز میده، در حالی که یک نوع تبعیض تلقی میشه از لحاظ تربیتی. و طفل بعدیش یا طفل دیگرش زمانی که میبینه که پدر یا مادرم محبتی بیشتری را نسبت به ما، به برادرکم یا خواهرک دیگه نشان میده، یک نوع تعصب، یک تبعیض نشان میده در برابر برادر یا خواهری دیگهش، که خود در شخصیت آینده طفل بسیار مضر هست و اطفال را به شکل عقده‌مند باری میاره در مقابل دیگه برادر یا خواهرش. و اینا کوشش میکنه که به خاطر ای که جبران بکنه که چرا پدر و مادرم اعتدال را در رابطه به محبت کردن در بین ما برادرها خواهرها رعایت نمیکنه، اینا باز از خود یک نوع خشونت نشان میدن و میخواین که به خاطر جبران ازی با برادر یا خواهرش تضاد را به وجود بیاره و اینا را با لتوکوب رو میارن و آزار میتن خواهر و برادر کشه. والدین محترم متوجه باشن که افراطی از اینها در رابطه با محبت کردن، از یک طرف افراد و تفرید یک موضوع خیلی مهم است که اگر بیش از حد افراد میشه در رابطه با ابراز محبت در برابر اولاد یا در برابر اطفال، یه هم در شخصیتی از اونها تأثیر منفی میگذاره. اونا را طبعا موضوعات زیادی است که بسیار نازدانه میشن و بالاخره اونا همیشه کوشش میکنن که نازدانه باری بیارن و هر گپشان والدین بپذیره و قبول بکنه و بعضی اوقات تا از خود مخالفت نشان میده در برابر اوامر پدر و مادر، با خاطر اینکه بسیار افراد شده. و اگر همینطور از محبت پدر و مادر اطفال، محبتی که لازم است البته را، او محبتی را که از آغوش پدر و مادر طفل میگیره، این هم به قدر کافیش داده نشه برش، این هم یک نوع اعتماد به نفس خود دست میده و اینا گوشه‌گیر برمیاره و سرانجام اینا رو به خشونت میاره در برابر هم سن و سال خود، در فامیل خود کوش میکنن که هم سن و سال خود آزار بدن، چرا که محبت را اونا از محبت محروم شدن.
تشکر آقای عظیمی.
رعایت اعتدال در محبت موضوعی بسیار خیلی ها مهم.
واقعا
تشکر از شما هم.
زنده باشین و سلامت آقای عظیمی. البته باید بگویم که آقای عظیمی یعنی پوهیاله عبدالواسع عظیمی، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل است. چنانچه اونا هم گفتن تنها نقطه امید و مایه خوشی اطفال مهر و محبت پدر و مادر است. روانشناسان میگن هیچ نیروی به اندازه محبت والدین خاطر طفل را مطمئن و آرام نمی کنه و هیچ مصیبت مانند از دست دادن تمام یا قسمت از مهر پدر و مادر روان او را مضطرب و آزرده نمی سازه. پس محبت و مهربانی به کودکان علاوه
و ارضای نیاز اونا وسیله جذب و زمینه اطاعت اونا را هم فراهم می سازم. خب بیاین که نظر انجیلا همت را هم در این بخش بگیریم. باید بگویم که انجیلا همت استاد و مشاور انجمن روانشناسان افغانستان هست. خانم همت، شما نظرتان در این مورد چی هست؟ پیشتر هم گفتم که البته با توجه به آنچه که بله. استاد عظیمی گفتن، نظر شما چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه صمیمانه‌ترین سلام‌های خود را خدمت محترم شما، همکاران عزیز شما و همکارانی که اندر کار در خود مرکز شهر کابل قرار دارند تقدیم می‌دارم و از اینکه شما دعوت ما را قبول کردین و در حال حاضر سخنای که در مورد اطفال که میور اساسی هسته مرکزی و آینده سازان کشور ما هستند ما را در جریان قرار دادین، اظهار سپاس و بکران. با شما بهتر معلوم است که با دقت کم در تعامل و خلقت های انسان اگر دریابیم هیچ یکی از دو انسان را هم قسم نمیافیم از نقطه نظر تفاوت فردی. این تفاوت ها در ابعاد مختلف هم جسمی هم ذهنی و هم رفتاری قابل مشاهده و ادراک است، البته در برابر تمام اطفال میگم. با شما بهتر معلوم است که دین مقدس اسلام که با واقعیتش یک دین مبارک است که در تمام ادیان جای بس بسیار ارزنده و سازنده خود داره، آلت اعتدال را در همه چیز قرار داده. یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گفته که اگر ما از راه اعتدال پیش بریم هیچ وقت انسان به کمی، کاستی و زیاده روی و جدیت ناانجارها مبتلا نمیشن. همه قسم ساینس تکنولوژی هم ای ابراز میکنه با سرعت لحجی که در هر چیز افراد و تفرید غلط است.
واقعا فرمودهای شما کاملا بجا هست. بسیار تشکر. شنونده ها هم روی خط هستن منتظر و از طرف دیگه وقت برنامه ما هم زیاد نیست، از این خاطر فقط میخوایم نظر شما را اینطور بفهمم و بپرسم که مادر و پدر با مذر مادر و پدر یا والدین چگونه بر اطفالشان محبت بتن؟
بسیار خوب، ما بر شما گفتم که محبت دادن یکی از ایتیه شناختی در برابر اطفال است که والدین باید اطفال خود همه جانبه درک کنن و بر از اونها محبت بدن. محبت یک چیز مبرم و بسیار ضرور است، مهم است برای اطفال، لیکن محبت بجایش نه ای که هر لحظه اطفالت از اندازه زیادش محبت بدیم، هم ای برش غلط است. اگر کم هم محبت بدیم هم غلط است. در حالت متوسط به جاهای کارهایی که درست میکنه، کارهای مثبت میکنه، کارهایی که جنبه اصلاحی داره باید به او در رابطه با زندگی شخصیش، در رابطه با زندگی خودش، در رابطه با رفقای بیرونش، در رابطه با کانون خانوادگی که زندگی میکنه باید مادر و پدر برای از اینا محبت بده. او طفل که محبت داده میشه در آغوش پرمهر مادر از لذایذ خوب محبت برخوردار است، یک طفل خوب در آینده من ایسی یک جوان اعتماد به نفس قوی در آینده در جامعه خود تقدیم میشه. برعکس قضیه اگر هیچ محبت داده نمیشه، عکس قضیه است که اطفال ما افسردگی، تکالیف روانی، ناانجارهای اجتماعی را در بین همکلاس ها، همصنفی ها و دیگر رفقای دور پیش خود به وجود خواهد آورد.
بله.
اگر این هم زیاد افراد شود هم سبب عزیز که ناانجاری ها را بار میگیم.
بله.
بنابراین میگیم که محبت والدین مهم است در حالت اعتدالش.
بله، تشکر. زنده و سلامت باشین خانم همت. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ساعت 2:48 دقیقه به وقت کابل است و در این برنامه ما مصطفی صدیقی با شما هستم و همچنان مشاورین اجتماعی و روانی مریم زرمتی، مشاور روانی اجتماعی مؤسسه روزن پوهیاله عبدالواسع عظیمی، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، انجیلا همت استاد و مشاور انجمن روانشناسان افغانستان مهمانان ما هستند و همونطور که گفتیم در مورد تربیه سالم اطفال و نقش بعدی آنها در جامعه که یک موضوع بسیار مهم است بحث میکنیم و شما هم میتونین که برای ما زنگ بزنین. این هم شماره های تلفن ما 0202-1101 به این شماره ها هم میتونین که به ما زنگ بزنین 0700-1-45-008 و 0799-203-5-40. و امیل از یک شنونده داریم، بیاییم که بشنویم چی میپرسن. بله سلام. سلام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی بکنیم.
ما ملمانو تا اتاسه ازادی را دو کرکن تون تا سلامونه.
وعلیکم السلام.
او فضل السلام ملمانو نیما دا فکرنه دستی یو مو والدین دی خپل ما شمان وحی او دیر غصه ورتا کهی اگه ته شیطانیو کی او یو مور پلات دی سیاغه دیر مینه محبت ور سره کهی دیده دوارو پا ما شمان رفمند که پا آخر که پا جورت که پا عصابی او بانده پا تعلیم که دیو بانده صف فرق لری او کنه
درمانانه. تشکر از شما. مریم زرمتی، شما اگر لطفا البته جواب بتین به این سوال شنمنده.
مخکې تر ټولو نه زه خپل نیکې هیلې او سلامونه تاسو ته او ستاسو د پروګرام ټولو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. وروسته د هغه نه که چېرته د دې ورور په پوښتنې باندې ښه ژور عمیق سوچ پې وکړو، نو دا پوښتنه تقریبا د مخکني موضوع سره سې مېرمن انجیلا همت او استاد دواړو په دې باندې بحث وکړ، ډېر زیات رابطه لري، ځکه دوی ورور وویلې سې که موږ ماشومان ډیر زیات ونازو او یا هغه خوشونت سره مخامخ کو، یعنی دا دوړه حالت نارمل او طبیعي حالتونه نه دی. په دې سه پورزنی ځوان کې موږ انسانان چون یو طبیعي حالت د عواطف او درلودل یا کرکه نفرت تر ټول دی انساني هیجانات او عواطف موجودیت په سالم انسان کې، او که چیرته دی له منفي عکس العمل سره مخامخ کیږو نو موږ ورسره مقاومت کوو. په یو کورنۍ کې که موږ ماشومان یا له حد زیات نازوو او یا له حد نه زیات تر فشار لاندې نیسو، دا دواړه عادي حالت نه دي. په دې سه ډېر زیات له حد زیات ناز ورکول یا ماشومان زیات یعنی د هغو حدود په نظر کې نه نیول، په دې سه په انساني ژوند کې حدود او چوکاټونه د ژوند کولو لپاره موجود دي، په خپل د انسان د روان لپاره هم لکه موږ چې په تربیتي نګه فزیکي لحاظ بعضی حدود لرو د خپل فرهنگ و کلتور و دیده مسائل پا درشل که وسیگ و پیغا اساس بانی پروانی مسائل و که مگده انسانی تربیه دی پر حدود لرو او پیغا حدود و که چرت مگا ماشمانو تا دی کورانی زوان لچوکارت نه ایغو تا دا حدود ارزانو کسی پا کمجی که دوی چوو کی، یعنی دیر زیاد که دوی دا سیوکار کوی سیغا دیده ورنوی سی دوی پیغا بانده وناز اول سی، یعنی ایغو تا باید وخود دل سیسی نه دا کاری تا غلطه مگم پا شکنجه بانی نه پا توحیم نه پا تحقیم نه.
خانم زرمتی، خانم زرمتی ببخشید که محرفتان رو قطع میکنم، فقط میخوایم پرسان بکنم که چون موضوع کم واضح تر هم شبه برمی شنوندهی که زنگ زده بود، میشه یک مثال کوتاه بتین و بعد از او ساده توضیح بکنین؟
ولی نه دی ورو ویلی سی که دی دو دوالو کس آغا کسان سی پا یو کورانه کسی دی پا دیر نازر لوی یا آغا کسان سی پا یو کورانه کسی لدیر خوشونت سر مخامخ کی که وروس تا با دی دوی پا طولانی زوان که دی دوی دی جرعات و دی مسائل پا اکلا چه تاثیر پا دوی بندی کوی کنه دا واقعیت دا پا دیزی که مگا وست پا خبال طولانی تا زیر سو اکثر خلق لزان دیر زیاد خوشونت خیه. خوشونت دی دی پارا نخیه سی دا دی موی دی کلتور جزده. خوشونت په دې باندې خیږي چې موږ په وطن کې تقریبا د ډېر سکاله جنگ او مشکلات د ټول د دې سبب سو چې خلکو پر روان باندې منفي اغیز وکړي. اوس خلک تقریبا یو خشنه فضا خپل کړی ده. که چیرته واضح په دې باندې راسو هغه کورنۍ کې چې ډېر زیات خوشونت موجود دی دغه کورونې نسې ماشومان را لوی کې ټولنې تروزی هغه ماشومان بل خشن وي پرخاشګر بوي یا بل زور زیاتی نه کار اخلي او هغه ماشومان سی په یو ډیر آرام او په دسی یو کورونې کې را لوی کې سی هغه یالت د مقاومت سره مخامخ نه وي یالت دوی ته هغه حدود نه ورزده سوي هغه به داسې کسان وي هغه به ورسته د ځان نه هغه خپل دفاع نه سی کولای ځکه دوی به فکر کوي چې دا هرڅه به د ټولنې کې کیږي دا سم دی په دې دوی ته شانه دی ورز دکړي سينه تر یو حد پورې موږ باید تحمل وکړو تر یو حد ورسته باید خلکو ته ووایو سينه دا د ما حد نو په دې دواړو کې تاسو ویل سه په دې باندې ورسته تفصیل ورکې دي چې پر ژوندې مثال مشکل ده په دې ژوندې مثالونه هم ډیر زیات وخت وړي او هم زیات بحث وړي.
ما فکر میکنم مفید بوده تا امی جوا حاجی انارگل بر ما از ورده زنگ زده. خانم زرمتی بیاین بشنویم که چی میپرسن. سلام آجی سب.
اولین
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. مهربانی وکی لطفا پشنه وکی زنده و سلامت، لطفا پشنه وکی.
پزای پختنه ورم در اکثر امور پلار ویده اولا ما شما چه تا جنگ و که سکو ویده در مطر و که دون اغای تنوزه جلشتی و در کلی بعده از دفابا بگردی در تاس پا پکسی آلی و تا مرکی که واقعی در سرکن ویده در ما شما پا آینده با نکم اغیزه چه دیو که نه چه وینه در ما در پختنه ورم در خدای پامان.
بسیار زیاد تشکر آقای صاحب از خودت. خانم زرمتی مشاور روانی اجتماعی مؤسسه روزنه در برنامه هستن، حتما جواب میگن. خانم زرمتی
و به خیما د سوال سموانو سوې خستل په دې سب د تلیفون کې لګلګ ماکس را پیدا کړو که تاسو د جمله ماته دوباره تکرار کړئ.
خانم زرمتی، آجی صاحب انارگل تماسش قطع شد، ولی من فکر میکنم که امی بود گپش که مثلا اگر یک طفل در خانواده با کس جنگ میکنه و والدین یا پدر یا با کس دیگه در بیرون از منزل و خانه جنگ میکنه و منازعه میکنه و والدینش یا پدر و مادرش طرفداری از او میکنن، در آینده اینمی روش چه اثرات روی شخصیت ازی میگذاره؟
ایما په نظر خود دې کچیرته موږ به جای مداخله کوو او یا هم به جای دغه ملاتړ، یعنی به جای ملاتړ د په دې معنی چې هغه ته اضافي جرأت ورکوو. اضافي جرأت په خپل په انسان کې هغه حد اعتدال یا حد دې چې د یو کول یې په خپل اعمال باندې قضاوت وکړي چې ما خو وکړه او کوم بد کار وکړه. دا په یغه کې موږ لبای نه وړو وخت چې لبای نه مو یو د ما په نظر چې موږ دغه لپاره کومک نه دا کړی کې کېدای شي چې لږه ماشوم سره داسې رویه وکړو چې هغه په خپل په دې حالت کې قرار ورکړو وایسي تل ځان سره په خپل قضاوت کې ته ښه کار وکړو کړي بد کار وکړو په دې چې هغه په دې باندې عادت چې د خپل ځان سره مشوره وکړي لخپه په خپل ځان باندې انتقاد وکړي د خپل اعمالو نه انتقاد وکړي او بل اخره د خپل اصلاح لپاره به کوشش وکړي. کدا چې موږ ماشومان همیشه د غوم لاټړ کوو د دې پر څه په کلی کې په کور کې موږ ته جنگ را نوړو جنجالونه سي موږ همیشه فکر وکړو چې دا امام ماشوم بیا خلګو د خاغه خبر ترلاندی کیږي. زه فکر کوم دا موږ مثبت ګام نه د پورته کړی بلکې یو منفي ګام مو پورته کړی دی، منفي جرأت خواته. اگر چې اکثر اوقات به موږ ماشومان هم د په مازر عام کې تر خوشونت لاندې تر توهین او تاخير لاندې قرار ورکوو نو کېدای شي موږ په شکل د اشکال ورسره په دې ماشوم کې سوشل فوبیا را پیدا کو، یعنی هغه اجتماعي ډار له سره را پیدا کو چې بیا ورسره د دې توان نه لري چې لسو نفر او د دوو نفر او د پنځو نفر په مازر که و
ودرېږي یا خبرې وکړي یا د هغو سره خپل مسایل حل کړي، او یا مثلا کېدای شي چې د دوی سره نور ډار ایجاد کړي، کېدای شي د ارتفاع نه وډر شي، کېدای شي د یو موټر نه وډر شي، یا بې ځایه ډار چې دوی داسې فکر کوي چې په هر قدم کې ماته مرګ منتظر ده. دا مسایل چې د وروسته مونږ رواني مریضانو سره مخامخ کېږو، اکثرا د هغو سره داسې فکر کوي چې د افسردګي تر غلی ده، یا مثلا زور خفګان تر غلی ده، یا یو استراب تر غلی، یا او سي جي تر غلی. د دې ټولو کړکیچول اصلي لانجه د پخپل کورنۍ ژوند د سیمنګ ماشوم په کورنۍ کې څنګه رالو یو څنګه را تربیه کوو، ورسته به پیغه کې ټولنیز مسایل رول لري. د دې ورور د لپاره ښه خبره ده چې موږ په کوو ماشوم توپ کې ماشومان پخپل زهنی قضاوت چې دوی پخپل واغی کې لري پیغه کې پریکړه ورته وایي چې تل ځان سره سوچ وکړه دا کار د ته خو کې بده، او تر زیاته حد پورې موږ کوشش ونکو چې دوی یا دفاع وکړو یا توهین او تحقیر کو زیات مداخله وکړو.
بله، تشکر از شما خانم زرمتی. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوین. در این برنامه صحت من مصطفی صدیقی با شما هستم، و همچنان باید بگویم که مریم زرمتی مشاور روانی اجتماعی مؤسسه روزنه پهیاله عبدالواسی عظیمی، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، و انجیلا همت، استاد و مشاور انجمن روانشناسان افغانستان با ما هستند. و چنانچه در اول این برنامه هم گفتم، در مورد تربیت سالم اطفال و نقش بعدی اونا در جامعه صحبت میکنیم. بحث ما حتما ادامه خواهد داشت، ولی حالا ساعت 3 بعد از چاشت و وقت کابل است. بیاین اول تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم، و بعد از او بحث خود ادامه میتیم. با ما باشین.